یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه، وخت په خیر. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ اوري چې د افغانستان د مالی وزارت د ناټو مالی مرستې د افغان ځواکونو د روحیې د پیاوړي کولو لپاره مهم بولي. په روانه خبری مجله کې له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له بېلابېلو اړخونو تر فشار لاندې ده. په دې اړه راپور لرو، خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د هیواد د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرم الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی. د ملي اردو چارواکي وایي چې په کندهار کې تر 50 زیات مخالف وسلوال وژل سوي. په قزاقستان کې نن د ولسمشري انتخابات روان دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د هیواد د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرم الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی دی. دا حکم په داسل کې صادرېږي چې پرون د فوټبال نړیوال فدراسیون ښاغلی کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړ. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څنګ پرون کرم الدین کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د څو لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله او نوموړی یې $1,000,000 جریمه هم کړ. د فیفا په بیان کې راغلی چې د غوښتنه لوبغاړو کرم الدین کریم له 2013 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې څو واري په جنسي ځورونې تورن کړی و. د ملي اردو چارواکي وایي په کندهار کې په پوځي عملیاتو کې د دولت تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل سوي. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ویان وایي دغه عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې په خاک ریز، میوان، میانشین او شاولی کوټ ولسوالیو کې سوي دي. یحیا علوی وایي چې په وژل سوو کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قمندان هم شامل دی.
له دښمن سره نښته شوی چې د محمود په نوم یو قومندان چې په بدیجان مشهور وو هم وژل شوی دی. جسد یې له یو مل پیکې سره د درېیمې لوا پرسونل ته په لاس ورغلی دی.
ښاغلی علي وایي چې په دغو عملیاتو کې نه نور وسلول ټپیان سوي دي. د 215 اتل قلو اردو ویان دغه رض وایي چې له پرون راهیسې په زابل او روزګان کې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت 22 مخالف وسلول وژل سوي او 19 نور ژوبل سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هلمند په واشر ولسوالۍ کې 11 وسلول طالبان وژل سوي. 215 میوان قلو اردو نن ویل چې په واشر کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره وو 11 وسلول طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. د دې قلو اردو مطبوعاتي مسؤل جګړن عبدالقادر بهادر زئی وایي چې د ملي اردو څلرمې پلې لوا د بهرنیو ځواکونو په مرسته د واشر ولسوالۍ ځینې سیمې له وسلولو طالبانو بیرته نیولې دي. بهادر زئی زیاته کړه د عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلول طالبان او درې نور مشکوک کسان نیول سوي هم دي. بلخو د هلمند په گریش ولسوالۍ کې په یو پیښه کې شپږ تنه مړه او شپږ نور ژوبل سول. د گریش ولسوال مولادا توبګار په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دغه کسان نن سهار هغه وخت مړه او ژوبل سول چې د سپرلۍ موټر یې یو نهر ته ولوید. په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشري انتخابات روان دي. د رای ورکولو اکثره مرکزونه د سهار پر 2 بجو پرانیستل سول او د ماښام پر 8 بجو به بند کړای سي. دا په اصل کې ده چې قاسم جمار تکایف ظاهرا د دې هیواد موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. د روسي تاس خبری اژانس وایي تکایف د پلازمینه نور سلطان د استانه اوپرا د رای ورکولو په مرکز کې خپل رای صندوق ته واچوله. د قزاقستان پلازمینه چې پخوا استانه نومیده اوس نور سلطان نومول سوی ده. شپږشپېته کلن تکایوخ په اپریل میاشت کې د پوینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات دي وسي. تکایف د قزاقستان په دغو انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پیژندل سوي نه دي، خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید سوي دي. نوموړي ویلي که ګټونکی سي د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف سیاستونو ته به مخه کړي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغې راوروسته په دغه هیواد کې هیڅ انتخابات د نړۍ ولو محسوسو لخوا آزاد او عادلانه ندی بلل سوی. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل د مسیحي دیموکرات ګوند مشر پر روسیې د بندیزونو د نرمولو لپاره د خپل ګوند د غړیو غوښتنه رات کړله. د ګوند مشر ویل بندیزونه باید تر هغو دوام وکړي چې مسکو په کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې بدلون نه وي راوستلی. د ګوند مشر اینګریت کرامپ کارین باور پرون ویل چې تر څو دروسی چلند بدل سوی نوی لدی هیواد سره په اقتصادي همکاري کې د بدلون امکان نه ګوري. تر دې مخکې د مسیحي دیموکرات ګوند غړي او د ساکسونی ایالت والی مایکل کریس شمیر په پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لکتنې وروسته په یو ټویټ کې ویلي و چې د شو اړیکو لپاره په کار ده چې جرمني پر روسیې بندیزونه پای ته ورسوي. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندوستان له استرالیا سره مسابقه کوي. د لندن په لوبغالي کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. استرالیا تر اوسه 2 مسابقې کړي چې یوه یې له افغانستان او بله له ویست انډیز څخه ګټلې ده. هندوستان تر اوسه یوه مسابقه کړې چې له جنوبي افریقا څخه یې ګټلې ده. پرون د دغو مسابقو په لړ کې نیوزیلند افغانستان او انګلستان بنګلادیش ته ماتې ورکړه.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. ناټو تر 2000 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه وکړه.
وام تعهدات در از مدت خود برای تمویل این نیروها تا سال 2024 و فراتر از 2024 تمدید کردند.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسولین پر خصوصي سکتور له بیلابیل اړخونو د فشارونو د زیاتېدو اندېښمن دي.
د قوانینو سختواله خودسریګانی په ولایاتو کې شپږو حکومتونه دا ټول هغه عوامل دي چې فشار یې راوستلی دی په سکتور.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون په پخوانی مشر کرم الدین کریم د فوټبال د نړیوال فدراسیون د بندیزونو په اړه د راپور ترڅنګ په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام چلو په اړه هم وروستي حال درکو. په نړیوالو موضوعاتو کې د قزاقستان د ولسمشر انتخاباتو تازه حال هم اوري. نور بسته 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمای کې راځي. هیله ده ملتیا موکړه. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.5 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د خبرونه د سر موضوع د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د ناټو له مالی ملاتړ څخه هرکلی کړی او ویلي دي چې دا به د افغان ځواکونو روحیه پیاوړي کړي. محمد همایون قیومی نن د بروکسل ناستې د لاسته راوړنو په تړاو خبریالانو ته وویل چې دا ناسته ګټوره او ناټو بیا ځلې ټینګار وکړ چې له 2000 میلادي کال خوا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي همدارنګه د اقتصادي پلانونو په چټکتیا هم خبری کړي. تر نور حل از ما همکارا ناجی صفای را کوي چې همدا سی با په سټوډیو کې را سره ده. مهرباني ناجی جانې.
ډیر زیات مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د مالی سرپرست وزیر نن ویل چې په بروکسل کې د ناټو له تازه ژمنې هرکلی کوي او دا هغه اندېښنې لمنځه وړي چې ګواکې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرېږدي. محمد همایون خبریالانو ته وویل چې د بروکسل په ناسته کې د ناټو غړي او هیوادونو بیا ځلې ژمنه وکړه چې له 2000 میلادي کال اخوا به هم د افغانستان له امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلی قیومی دا ناسته له لاسته راوړنو ډکه وبله.
نشست که در بروکسل داشتن داریم، نشست تمام شرکای ما عضو ناتو شرکت داشتن، پیشرفتهایی که در افغانستان صورت گرفته نظر بسیار مثبت داشتن. در موضوع تمویل نیروهای امنیتی اینا یک بار دیگر همکاری خود ذکر کردن و هم تعهدات در از مدت خود برای تمویل این نیروها تا سال 2024 و فراتر از 2024 تجدید کردن.
ناټو له افغان امنیتي ځواکونو سره هر کال 15 میلیارد ډالر مرسته کوي چې زیاته برخه د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو نور متحدان ورکوي. د ناټو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ د تیرې سیشن به په ورځ د بروکسل په غونډه کې ویلي چې د روان کال د می میاشتې تر 15 نیټې پورې بسپنه ورکوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2.8 میلیارد مرسته کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان به د نړیوالو مرستو د نشتوالي په صورت کې څه وکړي. د سیاسي چارو افغان څېړونکی ولی آریان ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ پرته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د کار دوام دمګړنه ممکن ښکاري. لبلې خو د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی وویل چې دوی هڅه کوي چې په ځان د بسیاینې لپاره خپل اقتصادي پلانونه زیات کړي. نوموړي په دې اړه وویل
یا افغانستان چین راهکاری که به سمت خود کفایی رفته میتونه و در این بار هم بسته اول را که سرزی هم کارهای ما مسازیات کار کردن در این قسمت یک بسته 8.7 میلیارد دلار است، تقریبا 5.5 در زراعت است، حضور برق است 1.3 میلیارد دلار مردم خواهد بود.
نوموړي وویل چې په دې اړه به څېړنې تر راتلونکو میاشتو پورې پای ته ورسیږي او ډېر ژر به عملي کارونه پیل شي. بلې استاد صاحب،
ډېره مننه کوو ناجیه صاحبۍ چې تاسو اوریدونکو ته معلومات وړاندې کړل. البته باید ووایو چې ناټو بیا ځلي ټینګار کړی چې له 2000 کال وروسته هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. بیا هم اقتصادي موضوع ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې خصوصي سکتور تر بیلابیلو فشارونو لاندې ده. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دولت له خصوصي سکتور او سوداګرو سره د دښمن او سیال په څیر چلند کوي. زما همکار رحمت افغان دغې خبرې ناستې ته ورغلی و او جزئیات یې راټول کړي دي. همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ هلته نور څه وویل شول تیدی را کم معلومات ورکی.
من ویسال سپتاست اوریدن کو تسلامونه وړاندې کوم. نن د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه همدارنګه ځینې ملي تجارو سوداګرو له دولت نه ګیله درلودل. دوی ویل چې د سوداګرو اختطاف په لارو کې له سوداګریزو مالونو پیسې اخیستل، لوړه تعرفه په ادارو کې شته، فساد، خراب امنیتي وضعیت، په غیر قانوني توګه د سوداګرو نور بیلابیل لاملونه دي چې او خصوصي سکتور یې سخت اغېزمن کړی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري ناسته کې له دولت نه د خصوصي سکتور د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
هیله مې دا ده چې د خصوصي سکتور سره د یو شریک په حیث باندې، د یو همکار په حیث باندې دولت باید برخورد وکړي. د قوانینو سختوالی، خودسریګانی په ولایاتو کې، شپږو حکومتونه، دا ټول هغه عوامل دي چې فشار یې راوستلی دی په سکتور، فشار یې راوستلی دی په اقتصاد، او اقتصاد یې نن خراب کړی.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د روان ناخوالو له امله شاوخوا 1400 سوداګرو خپل پانګې له افغانستانه ویستلې دي چې دا د هیواد اقتصاد ته لوی زیان دی. دغه خبري ناسته او دغه ګیلې داسې مهال کیږي چې څو موده وړاندې د حاجي دلاور په نامه یو ملي سوداګر، البته دوی په وینا چې د دولت له لوري ونیول سول او د دوی په دفترو باندې چپه وویل سوله، سوداګر وایي چې دوی هیڅ وخت هم خوندي نه دي. حاجي بختو چې دغه سوداګر په استازیتوب خبرې کولې چې کچېرې دای مجرمي باید جزا ورکړي سي، او کچېرې مجرم نه وي باید یوه دغه قضیه د بېطرفې محکمې چې په هغه کې د خصوصي سکتور یو کس هم استازیتوب وکړي باید په مخ ولاړه سي. حاجي بختو زیاته کړه
دبلې خاطر دای سر بچی الله لوي دي، دبلې خاطر دولت په اورره د امنیت شروع کړي، د فنت اورره په تلیفون امو باندې تفتیو د سیستم د دوه کړي.
دوی همدارنګه ویل چې په لارو کې دوی سیات ځورول کیږي، نه یوازې دوی له څو حکومتو تیریږي، ګوتې داعش ته نیوله، طالبانو ته نیوله، همدارنګه حکومتي چارواکو ته نیوله. او دوی ویل چې دوی په لارو کې دوی نه مالونه اخاذي، یعنی په غیر قانوني توګه پیسې اخیستل کیږي.
ډېره مننه افغان صاحب. البته یادونه باید وکړو چې دا لومړی ځل نه ده چې د افغانستان خصوصي سکتور او د سوداګرۍ او صنایعو خونه له دغسې ستونزو شکایت کوي. له دې وړاندې هم بار بار دغسې شکایتونه شوي دي چې سوداګر اختطاف کیږي، په لوی لارو کې ورته امنیتي ستونزې دي او نور مسایل دي. اوس هم اقتصادي خبرونو ته ځو چې اقتصادي خبرونه هم زما همکار اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورد وای چې د کابل د ارغندې چوک یو وار بیا د بارونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ خلاص شو. د دې بورد رئیس رحمدین اجی اغان ازادي راډیو ته وویل
نن د موټران بیرته چلان شوی دي. تجاران هلته مارکیټینګ د فراو، نیمروز او کندهار هلمند د تجاران خبر سي چې لارې بیرته بارګري وشي.
د کابل ښار د ارغندی چوک د امنیتی سکنرونو د خرابوالي لامله له تیرو 15 ورځو را پدې خوا د باروړونکو موټرو پر مخ تړلې وو. د ښاغلي جغاب خبره پدې 15 ورځو کې افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسیدلې ده. د افغانستان د قالینو او فرشونو د شرکت مسول مدیر وای چې د هوایي دهلیزونو جوړول لامل شول چې د محصول په صادراتو کې زیاتوالی راشي. سید فیض احمد امیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي دهلیزونو له لارې کولی شي افغان قالینې په مناسبه بیا بهرنیو هیوادونو ته ولېږدوي.
قیمت با قسمت بسیار سهولت و راحت مال مال انتقال میده و دیگه در قسمت قیمتشان بتوان بگویم قیمتش هم پایین آمده، اما با او پیمانه که ما توقع داشتیم و فکر میکردیم که
نموری ویل چه پتیر یوه میاشت که شاوخوا 400 متر گیلم او پتیر و دریو میاشتو که 500 متر مربع افغانی قالینی لحواده بیرون استول شویدی. در راپورونو پاساس اوس مهال افغانی قالینی استرالیا، جرمنی او برتانیا ته استول کیږي او تمه ده چې په نږدې وخت کې صادرات امریکا ته هم پیل شي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنۍ وسارو په وړاندې د افغانیو د بدلېدو بای یو ډالر نه هاوی افغانۍ او یا پولا یو یورو نه هاتی افغانۍ شپېته پولا یو پاونډ سل افغانۍ دیرش پولا زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1530 افغانۍ.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
من نکو چې ازادي رادیو ته غوږیاست. تاسو د ازادي رادیو خبرونه کولای شئ د سهار له 1 د ماخام تر 2 بجو پورې په همدې سپا په رڼا توګه واوري. اوس هم زو غزنی ته. په غزنی کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي چې دلته د خلکو اعتراضات او تظاهرات هم داسې دوام وکړي کېدای شي دلته د ولسي جرګې او ولسمشریزې ټاکنې وځنډېږي. په دغه ځای کې د ټاکنیزو چارو رئیس عبدالنصیر مومند د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې دلته به ستونزې لا زیاتې شي که چېرته مرکزي کمیسیون لاس په کار نه شي. په دې اړه به نور حال له سیمې څخه زموږ خبریال ښاغلی حبیب الرحمن تاثیر راکړي.
د انتخاباتو یا د ټاکنو اولینه مرحله چې هغه د رای ورکوونکو نیملیکنه ده، هغې ته پوره آمادګانې نیول شوي دي، لوجستیکي آمادګانې هم نیول شوي وي او د امنیتي ارګانونو د خوا نه امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. پرون زمونږ پلان و چې دغه مواد ولسوالۍ ته د ولسوالۍ په سطحه انتقال شي او د ولسوالۍ مراکزو نه د رای ورکوونکو نیملیکنو مراکزو ته انتقال شي، اما متاسفانه د غزنی ولس د غزنی اوسیدونکو پرون بیا هم د پخوانیو اعتراضاتو تظاهراتو په ادامه یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر مخته راټول شول او زمونږ د دغه منتقلاتو مخه ونیوله. او بیا هم هماغه د پخوانیو غوښتنې دي چې ولسي جرګې ټاکنې او ریاست جمهوري انتخابات سره یو ځای غواړي. دغه ټاکنې بیا د غزنی ولایت غواړي چې په کوچنیو ټاکنیزو حوزو هم تقسیم شي. مونږ هم ناچاره خپل دغه فعالیت ته ودرو. تقریبا 2 ساعته په ولایتي دفتر کې دی راوختل، د سره کېناستلو او پوره هغه تخنیکی او مسلکی برخه کې چې د دې پروسې سم معلومات د سره شریک کړ. د ایتم دا اول چې دغه اولینه مرحله ده د ټاکنو، یعنی د رای ورکوونکو نیملیکنې پروسه ده او د ټاکنو تر ورځې پورې مونږه کافي وخت لرو د کولای شي چې خپل دغه غوښتنې مرکزی دفتر ته، حتی مونږ به د دې دغه کم غوښتنې چې دی خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته او رهبرۍ سره شریکو. او جناب ولی صاحب چې د ولایت په سطحه باندې د حکومت نماینده ده، هغه به حکومت سره شریک
کچری دغه د دې د غوښتنې پرس کوونم نمل سي ستاسو دغه کار چې کوم دی دا وسم ټاکنې دا نورو ټاکنې سي په غزنی کې څه فکر کوي چې د انتخاباتو د غراتونکو به بیا څه ډولي
د دې کړه دغه اعتراضات د ما عمومي اتمان زمنګ فعالیتونه ځنډیږي او نشو کولای چې کم زمنګ عملیاتی پلان ده دغه مطابق مختلف شو. حتمان ټاکنه فعالیتونه صدامه ویني او امکان ده شته چې دلته ټاکنه صورتونه نیسي.
کټاکنی وسی په غزنی ولایت کې په څوري ولسوالیو کې زمينه برابر ده چې خلک د رائے ورکي او د رائے مراکز دی پالیسی
د غزنی ولایت د زمونږه ار مرحله چې د انتخاباته وي نه د رائے ورکونکو د مملکنې مراکز مخکې امنیتي ارګانونو سره شریک شوی دي هغه خپل ارزیابۍ کړی دي او گزارشات خپل مقامات ته او مرکزی ادارات ته ورکړي دي او د هغه گزارشات او ارزیابۍ په اساس باندې بلاخره ما 240 مرکز اپ د غزنی په سات هماندی اپ د رای ورکونکو د مملکنه په خاطر ماندی دا به فعالیږي او په دې کې به مملکنه کیږي چې دا تقریبا 15 د مرکز په شمول ماندی په 15 کې به دغه مملکنه کیږي
دغه پات درې یا څلور ولسوالۍ چې دي دا به انتخاباتو څخه یو مخ پاک یعنی به خپل انتخابات
دغه د امنیتي او مورګانونو د گزارش په اساس ماندی دغه ولسوالۍ نه امنه یعنی د انتخاباتو یا د نور پروسو تطبیق پکې ناممکن خودل شوی او هغه بندې دي
د غزنی ولایت د انتخاباتو کمیسیون رئیس عبدالنصیر مومن سره مو د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر مرکه اوریده چې هلته د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه خبرې کولې اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته ورګرځو دا چې کابل چاپ ورځپاڼو نن کوم مهم مسایل راخیستي لدې به مو اکرم الله اکرم خبر کړي
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مقالې او تبصیرې خپرې کړې دي مسیر ورځپاڼې د جګړې شدت او د سولې د خبرو د برخلیک تر عنوان لاندې په خپره کړې مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په نږدې وخت کې د سولې د دوم پړاو خبرو لپاره قطر ته ځي او هلته له طالب استازو سره خبرې کوي په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم ښاغلي خلیلزاد ویلي دي چې دا ځل به خبرې ډېرې متفاوتې وي او ځینې مسایل به وروستي کړي خو تېرو خبرو ته په کتو آیا دا ځل به رښتیا هم په خبرو کې پرمختګ وشي د سر مقالې لیکوال لیکي خلیلزاد داسې مهال قطر ته ځي چې اوس مهال د سولې خبرې له جدي خنډونو سره مخ دي او دواړو اړخونو په ځانګړي ډول امریکا پر طالبانو خپل نظامي فشارونه زیات کړي دي سر مقاله لیکونکي لیکي چې امریکا له طالبانو غوښتنه کوي چې وربند وکړي او تاوتریخوالی کم کړي خو له خپل اړخه یې تاوتریخوالی زیات کړی دی چې دا هر څه د سولې په خبرو ناوړه اغیز لري د سر مقالې لیکوال غوښتنه کوي چې په اووم پړاو خبرو کې باید زیات شمیر مسایل وروستي شي طالبان باید خلیلزاد ته واضح وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د چا پر ضد د افغان خاورې نه استعمالولو بحثونه باید وروستي شي همداشان باید خلیلزاد په وربند او له افغان حکومت سره په خبرو ټینګار وکړي د سرمقالې لیکوال باور لري چې که وم پړاو خبرې هم له ناکامۍ سره مخ شي نو شاید نور دا بهیر په ټپه ودرېږي ملي ارمان ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د نوملیکنې تقویتي پروګرام په اړه چې تېره ورځ پیل شو مقاله خپره کړې ده او لیکلي دي چې دا پروسه کولی شي د ولسمشریزو انتخاباتو په پروسه کې د خلکو ګډون زیات کړي خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې دا پروسه باید په سم شکل مدیریت شي ځکه د لیکوال په باور که پروسه سم مدیریت نشي نو شاید یو وار بیا د تیر ځل په شان په دې پروسه کې پراخه ستونزې پیدا شي سرخط ورځپاڼې هم خپله سرمقاله انتخاباتي مسایلو ته ځانګړي کړي ده او لیکلي دي چې که څه هم د انتخاباتي کمیسیونونو ټول غړي له دندو لیرې شول او پر ځای نوي کسان وګمارل شول خو انتخاباتي ستونزې لا هم پر ځای دي د سرمقالې لیکوال لیکي چې د انتخاباتو د اوسنیو چارواکو کړنو ته په کتو ویل کېدای شي چې دوی هم د تیرو کمیشنرانو په پل پلک دي او راتلونکي انتخابات به هم له ستونزو خالي نه وي او دنیا ورځپاڼې بیا د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو او حکومت ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه اختلافات به افغانستان یو نوي بحران ته ننباسي د مطلب لیکوال د یو شمېر کارپوهانو له قوله لیکلي دي چې که څه هم دواړه لوري خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي نه د ولس او ملت ګټو ته خو لیکي چې باید سیاسیون او د حکومت مشران دغه ستونزه درک کړي او حل لاره ورته ولټوي
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست د ازادي رادیو ټول د مطالب چې تاسو واوریدل یا اوري کول شي د ازادي رادیو په فیسبوک پانه از موږ په ویب سټ هم پیدا کړئ پته ده www.azadiradio.com/org د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پوخانی رئیس کرم الدین کریم په نړیوال کچه د تل لپاره له فوټبال سره د تړلو فعالیتونو څخه منع او $1 میلیون جریمه کړه ده پر کرم الدین کریم تور ده چې له 2013 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې موده کې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمېر خزینه لوبغاړي زورولې دي په دې اړه تفصیل د اجملان پر راپور کې
د فیفا د اخلاقی کمیټې قضایي څنګه د شنبه پورس خغله کریم د خپل دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي زورونې مقصر وباله او نوموړی پر دې سربیره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره له تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، $1,000,000 جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د ښاغلي کریم پاړه څېړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لږ تر لږه 5 پخوانیو غړو د شکایتونو پر بنسټ کړې دي. د فیفا په بیان کې راغلي چې د ښځینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بجنسي زورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان ښځینه فوټبال ټیم پخوانی مسؤول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه وه، نوموړي چې له کلون راهیسې ډنمارک کې اوسي، د شنبې په ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو زیاته یې کړه چې اوس هم اعتراض لري. د خالدې په وینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سکرتر جنرال او یو شمیر روزونکي چې په دې قضیه کې شامل و، فیفا یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې.
د فدراسیون فوټبال افغانستان و بعضې ترینرهایی که شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه رپورټ خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسؤل عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکی رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملي کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یوه نړیواله موضوع د قزاقستان خلک نن د خپل نوي مشر د غوره کولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته ځي. د انتخابات وروسته له هغه ترسره کیږي چې پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف له نږدې 1.5 کلنې واکمنۍ وروسته له دندې لاس اخیسته، خو د انتخابات هم دغه په غوښتنه ترسره کیږي. په دې نور تفصیل د خپل همکار اورو چې همدا شپه د پراګ په سټوډیو کې تکل سیب کا په پیل کې اوریدونکو ته وایست په قزاقستان کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی، خو د سیاسي وضعیت په اړه کې تاسو وایاست چې څنګه دلته؟
مننه. وصل سه په قزاقستان کې د رای ورکولو بهیر نن سهار وختي پیل شو. په دې هیواد کې د لومړي ځل لپاره د اپوزیسیون یا واقعي کاندید، یعنی فرمایشي نه بلکې واقعي کاندید هم سیالي کوي، خو ویل کیږي چې د هغه چانس ډیر کم دی. په قزاقستان کې د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابات داسې مهال کیږي چې د اپوزیسیون جریان په دې هیواد کې د جوړېدو په حال کې دی، مګر ډیر کمزوری دی. څو اونۍ مخکې په دې هیواد کې د حکومت پر ضد پراخ اعتراضونه او مظاهرې وشول. پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف له 1.5 کلنې واکمنۍ وروسته په مارچ میاشت کې له واکه لاس واخیست، خو خلکو د نظربایف له پریکړې وروسته د واک د فرمایشي لیک پر ضد ډېرې زیاتې مظاهرې وکړې او اعتراضونه یې وکړل په ټول هیواد کې، او حتی د انتخاباتو د تحریم غوښتنه یې وکړه. لواکه د 80 کلن نظربایف لري کېدل د قزاقستان خلک چې د پخواني شوروي له پرزیدو وروسته د هغه تر استبدادي واکمنۍ لاندې ژوند کړی و حیران کړل. البته د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په قزاقستان کې ټول پخواني انتخابات غیر عادلانه او غیر ډیموکراتیک بللي دي. وصال صاحب، نظربایف په تیر ځل انتخاباتو کې چې په نتیجه کې دای ولسمشر شو، په سلو کې له 99 زیاتې رایې ګټلې وې.
بله، په دې انتخاباتو کې د کوم کاندید د بریا چانس ډیر دی؟ په دې اړه معلومات شته؟
په دې انتخاباتو کې پخوانی تجربه کار ډیپلومات او موقت ولسمشر قاسم جمار توکایف او د هغه شپږ تنه حریفان ولاړ دي چې تر ډیره د نور کسان ناپیژندل شوي خلک دي. اټکل کیږي چې د توکایف د بریا چانس به تر نورو زیات وي، ځکه له ده سره پر واکمن ګوند سربیره مشهور کسان لکه د فلمونو او د موسیقي ستوري هم ولاړ دي او ملاتړ کوي. او تر نور مهمه خبره ده چې ویل کیږي نظربایف اوس هم په پریکړو کې لوی لاس لري. توکایوف د قزاقستان په پلازمینه کې چې نوم یې پخوا استانه و او د پخواني ولسمشر په امر په نور سلطان بدل شوی دی، هلته د رای ورکړي او د دولتي د دولتي اوپرا په پرتمینه ودانۍ کې د رایه ورکولو پر مهال په انګلیسي ژبه خبرې وکړې او تایید کړه چې نظربایف د قزاقستان د امنیت شورا د مشر په توګه او په نورو بڼو